په افغانستان کې د مفشین دوی بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تکرار اوریدلی سئ. دوشنبه ده، د لړم یعقرب میاشتې 28 د نومبر 13 پیل په خبرونو کوو. د ماشومانو د ساتنې مؤسسه یا سیف د چلډرن وی د 2023 میلادي کال په لومړیو کې په افغانستان کې د سختو اقلیمي شرایطو له کبله تر 8000 ډیر کسان چې نیمایي ماشومان وو بې ځایه سوي دي، چې دا د 2023 میلادي کال پرتله زیاتوالی شي. د ادارې د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، سره له دې چې افغانستان لږ کاربن تولیدوي، خو بیا هم د اقلیم له سختو اغیزو لکه وچکالۍ، سیلابونو او طوفانونو سره مخامخ دی. په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې مشر ارشاد ملک ویلي، د اقلیم بحران په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې پراخوي. د طالبانو د ټولګټو وزارت د ریل پټلۍ مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحبزاده ایران ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد د ریل پټلۍ د ادارې له اجرایه رئیس جبار علي زاکيري سره وکتل. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، په دې کتنې کې د خواف هرات د ریل پټلۍ د درېیمې برخې له لارې د لېږد د زیاتولو او د افغانستان د ریل ګاډي د کارکوونکو د تخنیکي او تخصصي ظرفیتونو د لوړولو په اړه خبرې وسوې. وړاندې ویل شوي چې دوی همداراز د ریل ګاډي د زیربناوو د پراختیا په برخه کې د ګډې پانګونې پر فرصتونو هم خبرې وکړي. د ایران د ځینو رسنیو د راپورونو پر اساس د کابل لپاره د ایران سفیر او د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي د یکشنبې په ورځ د طالبانو له هیات سره د کتنې پر مهال ویلي چې د دواړو هیوادونو د ریل پټلۍ پراختیا په لومړیتوبونو کې ده. په بدغیس ولایت کې د یو موټر سایکل د نسکورېدو په پیښه کې یو تن مړ او درې نور ژوبل سوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو امنیت قمندانۍ ویلي چې پر موټر سایکل څلور کسان سپاره وو چې نسکور سو. دا پیښه پرون د بدغیس په مرکز قلاینو کې سوي. خود علاق په باب یې څه نه دي ویل سوي. د وسایطو تیز چلول، د ترافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو خرابوالی په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د امریکایي رسنیو د راپورونو پر اساس د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې هغه محدودیتونه لري کړل چې له مخې اوکراین اجازه نه درلوده د امریکا لري واټن توغندي د روسیې په خاوره کې دننه د اهدافو د وشتلو لپاره وکاروي. نیویورک ټایمز، واشنگتن پوسټ، اسوسییټډ پریس، رویټرز او ځینو نورو رسنیو په دې باب د هغو سرچینو په باب چې له دې موضوع خبرې وي پرون یکشنبه راپور ورکړی دی. سپینې مڼې په دې باب تبصره نه ده کړې او په دې اړه د ازادي اروپا ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په مستقیم ډول په دې اړه خپاره شوي راپورونه تایید کړي نه دي، خو ویلي دي چې متحدانو ته د وړاندې شوي د بریا طرحې په کلیدي ټکو کې د اوکراین د پوځ لخوا د لرې واټن وسلو کارولو موضوع هم شامله ده. روټرز خبری اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې کیف په پام کې لري د لومړي ځل لپاره پر روانو ورځو کې د حملو پر مهال لرې واټن توغندي وکاروي، خو دقیق وخت مشخص کړی نه دی. ایران لمړاتړه برخمنې حزب الله ډلې د اسرائیل په یو هوایي برید کې د خپل ویان محمد عفیف وجل کېدل تایید کړل. د جرمني خبری اژانس د حزب الله د ټلګرام کانال په حواله ویلي چې حزب الله محمد عفیف د رسنوي د برخي او سیاست یو پیاوړی کارکونکی یاد کړی دی. حزب الله چې یو سیاسي او پوځي ډله ده، د امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه تور لیست کې شامل کړی ده. د عراق چارواکي وایي پرون یکشنبه په صلاح الدین ولایت کې د یوې چاودنې له کبله درې امنیتي پوځیان وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. تر اوسه کومې ډلې یا کس د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. عراق د 2018 میلادي کال په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې بریا اعلان کړه، خو د دې ډلې جنګیالي لا هم په عراق په ځانګړي ډول کلیوالو سیمو کې فعال دي. د ګلاستنبری د 2015 میلادي کال ټیکټونه پرون په 15 دقیقو کې وپلورل سول. تمه کیږي د انګلستان په جنوب لویدیځ کې له 200,000 څخه ډیر کسان په دغه فستیوال کې ګډون وکړي. ګلاستنبری فستیوال په نړۍ کې د موسیقي او نورو نندارو د هنرونو له مشهورو فستیوالونو ګڼل کیږي. د فستیوال لپاره د ټیکټونو پلور پرون سهار پر 9 بجو پیل سو او د فستیوال تنظیمونکو په خپل ایکس پاڼه کې پر 9 بجو او 15 دقیقو اعلان وکړ چې د ګلاستنبری 2015 ټول ټیکټونه پلورل شوي دي. افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د متحده عرب اماراتو ټیم ته په نننۍ مسابقه کې د 308 منډو هدف وټاکه. د دوبی د کرکټ په لوبغالي کې د دې لوبې په چا یاټاس افغانستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. په افغان ټیم کې فیصل خان شینیزاده 126 او محبوب خان تسکین 141 منډې وکړې. دا په درې اړخیزو سیالیو کې د افغانستان دویمه لوبه ده. د افغانستان د کرکټ د 19 لوبډلې تیره جمعه په خپله لومړۍ 500 لوبه کې پاکستان ته د 16 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ راتلونکې لوبه د چهارشنبې په ورځ کېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دغه درې اړخیزې سیالۍ د 19 ځوانانو د آسیا جام سیالیو د چمتووالي لپاره کېږي. روختیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. شکر یا دیابت نن سبا له ژوند سره تړلې ناروغي ده چې هر څوک پرې اخته کېدلی شي. که څه هم معلومه نه ده چې دا مهال په افغانستان کې څه شمېر کسان پر دغې ناروغۍ باندې اخته دي، خو د شکر نړیوال فدراسیون تیر کال ویلي و چې څه باندې 1.6 میلیونه افغانان له شکره کړیږي. پوښتنې دا دي چې شکر څه ډول ناروغي ده، ولې رامنځته کیږي، څنګه ځان ترې ژغورلی شو، او که پرې اخته یو څنګه ځان ورسره عیارولی شو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی په جرمنی کې د عمومي طب متخصص ډاکټر محمد اکرم ملکزی. اولې د شکرې یا دیابت یا قند نوم ورکول شوی دی.
دا دی چې خپل شکر چې دا خواږه چې دا د انسان په وینه کې زیاتیږي او په دې اساس باندې حتی د تشو میتیازو نه هم وزي، نو د انسان وینه په حساب دومره ډېره خوږیږي زیاتیږي چې د حد نه زیاتیږي، نو ځکه ویل کیږي چې د خپل نورمال حالت نه شکر زیاتیږي. نو په دې اساس ورته وایي چې یعنی زیاته شکر د انسان بدن کې، نو ځکه د شکرې نوم ورته ورکړ شوی دی.
بله، او ډاکټر صاحب دا شکر بیا څو ډولونه لري؟ که هر ډول بیا واضح کړي چې له نورو سره تفاوتونه پڅ کړي.
نو دین صاحب تاسو باید وایئ چې شکر چې دا درې ډوله ناروغي ده. یو وایي ته وایي ټیپ یو، بل ته وایي ټیپ دوا، درېم ته وایي ټیپ درې. پایل به وکړم په درېم ټیپ باندې. دا هغه شکرې ناروغي ده چې اصلا خپل شکرې ناروغي نه ده، بلکې یو بل لامل باعث دی کیږي چې د انسان شکر زیات شي. چې دا دریم ټیپم چې ده دا خپل بیا ډول ډول ټیپونه لري، چې دا تقریبا یوازې دریم ټیپ چې ده برخه برخه چې کې تقریبا 8-9 مختلف ډولونه لري. دا یعنی ته مثال پته کوم چې یو څوک ځینې ګولېګانې خوري چې هغه د انسان شکر پورته کوي، نو دې ته بیا ټیپ 3 شکر ناروغي پیدا کوي. د بیلګې په توګه وایم، کله چې څوک د روماتیزم یا کوم بل علت باندې کورتیزون ګولېګانې خوري، یا اگر رنځوران چې د فشار لوړ دی، د فشار د کته کول دوپاره یو رقم میتیازي دي چې د یو دواګانې چې تش میتیاز صحیح نه راوباسي چې هیدروکلوروتیاچید نومیږي، که دغه دوا د 50 میلیګرام نه پورته شي بیا د انسان شکر پورته کیږي. یعنی دا انسان چې دی دی خپله د شکرې مرض اخته نه دی، خو دغه دوا باعث دی کیږي چې د شکر پورته شي. بیا نور نو زخ ډېر نور علتونه د مثال په توګه کته چې خپل پانکراس په یو علت باندې التهابي شوی دی، هغه ته پرسو پیدا شوی دی، نو دغه خو ناروغ نه، شکر تکلیف نه، بیا هم شکر پورته شي پورته ځي، نو دا د کوم بل علت باندې سړي ته د شکرې ناروغي یا شکر پورته کیږي. راغلو دوم ټیپ ته، دا هغه ناروغي ده نه چې تقریبا سړی ویلی شي چې ډېر کسان پرې اخته دي، زخ ډېر چې هغې ته پخوا ویل کېدل چې دا د بالغانو ده، د ماشومانو شکر ناروغي نه ده، بلکې دا نو په زړښت کې پیدا کیږي. نو د دې علت به وروسته راشو چې علتونه څه دي. او لومړی ټیپ چې دی ټیپ یو ده چې هغه زیاتره ماشومانو کې پیدا کیږي، خو ماشومانو نه پرته غټانو ته هم پیدا کېدلی شي، حتی 50-50 کلنۍ کې هم یو ناڅاپه ټیپ یو ناروغي پیدا کیږي چې اصلا دا د ماشومانو کې ډېر پیدا کیږي. د دې علت بیا دا ده چې دې ته اوتو ایمون ناروغي وایي. د اوتو ایمون دې ته وایي چې د خپل انسان د خپل بدن مقاومت چې ده د انسان دفاعي سیستم چې ده هغه حمله کوي د انسان په پانکراس باندې او هغه پانکراس انسان خرابیږي او د انسان بدن بیا انزولین نشي جوړولی نو چې انزولین جوړ نشي بیا سړی شکر نشي ښکته کولی نو په دې علت باندې بیا نو د انسان شکر پورته ځي چې دا ټیپ یو شو نو خلاصه به یې کوم ټیپ یو ټیپ دوه ټیپ درې ټیپ یو زیاتره د ماشومانو ته پیدا کیږي ټیپ دوه زیاتره غټانو ته او ټیپ درې هر چا ته پیدا کیدی شو واضح
بلې او تر ټولو عامې په افغانستان کې ډاکټر صاحب فکر کوم دغه د دریم بڼې شکر به وي
نه دودین صاحب ټوله نړۍ کې د افغانستان په شمول دومه چې ده دا ډېر لوړ دی چې سړی ولې چې ټول بشریت لاس خصلو کې په شکر واخته دی
یو بل بس هم مهم دی چې دغه د شکر ناروغي په خوا ډیره یاداده چې نه تر سرګو کېدل یاداده چې په افغانستان کې په اړه عامه پوهاوی نه و یوازې مثلا په طبابت کې پیژندل کېده دا د اوسنی عصر یا د نوې ټکنالوژۍ سره زیږنده یا د نوې مدنیت ناروغي ده او که نه پخوا هم موجوده وه خو په افغانستان کې تر ډیره په عامه کچه نه پیژندل کېده
د پرمختللی مدنیت چې دی مطلب اوسدې نه دا دی چې انسانان پخوا چې به و خپله د حج فرضیه به یې په پخو ادا کوله حج ته به په پخو تلل خو اوس په الوتکه کې ځي پخوا به خلک کارو ته خپل هر بزګر چې به و خپل پټو ته په پخو ته حتی ځینې بزګران چې دي حتی ما چې ولیدل خیر پټو ته خو په ګاډي کې نه ځي خو ګاډي پیدا شوي دي سړی په هلته ځي نو د پخو حرکات کم شوي دي نو د پرمختللی د مدنیت واضح دی چې ډېر غټ لامل پکې شته د شکرې د زیاتېدو کې خو اصلي علت نه ده په دې برخه کې په خوانیو او خبرونو کې ما ډېر مفصل خبرې کړې دي نو نن به په لنډ ډول باندې وایم د عیسی علیه السلام د زیږیدنې نه ډېر پخوا یعنی 3500 کاله مخکې مصری او یونانی ډاکترانو لیدنه کړې وه چې ځینې کسان په تشکرې په ناروغۍ اخته دي د هغې نه بیا وروسته تقریبا 600 کاله مخکې د عیسی علیه السلام د زیږیدنې نه مخکې نو سړی باید ووایي چې څه کم 3000 کاله مخکې بیا یو هندي ډاکټر و چې د هغه نوم و ششراتا هغه په هندوستان کې د ګنګا سیند په غاړه هغه ولیکل چې شکارا ناروغي دنیا کې شته البته شکارې ونه لیکل هغه ویل چې ځینې کسان دي چې تشې متیازې ډېرې خوږې دي نو دا هغه بیا وروسته د عیسی علیه السلام د زیږېدنې لږ څه وروسته یعنې شپږ کاله وروسته یو بل هندي ډاکټر چې هغه نوم چراکا نومېده نو هغه چې ولیده بیا ولیده چې ځینې کسان دي د هغوی تش مجازې داسې دي لکه یو پیل یا یو هاتي چې ډېر په مستۍ راغلی غړمبېدونکی وي همدا غړمبېږي او غړمبېږي او ډېرې مجازې کوي بیا هغه ولیدل چې دغه کسان چې په شکارې اخته دي چې دویل چې تش مجازې د غړمبېدونکي پیل په شان دي ده چې ولیدل د دې مجازې خوږې دي خوږې خپله یې لا اول ونه څکول بلکې هغه ولیدل چې ته تش هغه ځي کې تش مجازې کوي هغه ته غومبسې حشرې سختې ډېرې ورځي من کا وګوره که موږ خپل په خپل کور کې وګوره هغه ځي کې چې خواږه شي نه وي نو ډېر لنډ وخت کې غومبسې ورته ځي ماشې ورته ځي مچان ورته ځي نو هغه کسانو چې شکرې پخوا به ډېر پورته وه هغوی به چې تشې مجازې کولې نو ډېر لنډ وخت کې به د هغوی مغازی که تزید میتازی وی قوم بسی باورد لی ورده نو داده چه یعنی دیر پو خواه رئیسه داده شکر ناروغی معلومه وا یعنی دا کم دا مدنیت زیگن دا نده بلکه مدنیت تا دیر سخت پکه واله دا شکر هی اور تا دیر سخت پکه وارده اون دا زیادیگی و زیادیگی نو که دا خبر لنده کم یعنی اتوم رایت مدنیت زیادیگی پا هم دا غندازا حرکت چی کمیگی مطلب مدنیت مطلب داده چه حرکت چی کمیگی پا پا خو خلق نگرزی پا لوتو کو کیزی په ګاډو کې زی نو په دې اساس باندې شکر ناروغي هم وسره زیاتی
کور ودان ډاکټر صاحب مخکې له چوڑان دی لار سو اوریدون کې راوخلو یو بل پښتنه هم ز کومه په افغانستان کې اکثره البته اکثره نه یو شمیر مېرمنې د مېندواري پر مهال هم په شکر باندې اخته کیږي یا مثلا د زیګون پر مهال چې کله ماشوم زیږوي وایستا شکر چې د مثبت یا شکر د پورته ختلې یعنی لاغه نارمل اندازې نه پورته شوی دی دغه د مېندواري یا د حاملګۍ د دوران شکر دا په کوم ډولونو کې راځي مخکې په ډولونو باندې تم شو او دا هم موقتی دی که وروسته هم بیا انسان ته بیرته راګرځي
لودین صاحب دا چې مخکې به چا د دریم ټیپ شکرې ناروغي ده، یعنې دا چې یو بل څه د دې لامل کیږي چې د انسان د وینې شکره پورته شي، نو د هغه لامل څه شی ده؟ امیدواري ده. هغه هورمونونه بدلیږي د انسان په دې اساس دې ته وایي چې د امیدواري د وخت شکرې ناروغي. یعنی همدغه میرمن چې د شکرې په ناروغۍ اخته ده، که چېرته دا امیدواره نه وای نو کیدای شي چې شکره به یې پورته نه وای. نو دا چې ده یو موقتي غوندې یو ناروغي ده، یعنی ناروغي مطلب دا چې شکر یې پورته وځي. کله چې د امیدواري خلاصیږي د وخت په تېرېدو سره بیا شکر همداسې کته کېږي کته کېږي، بیا نو هغې نه وروسته چې پک میاشت چې داسې شاوخوا ته وروسته بالکل شکر یې نورمال وي. نو دا موقتي شی ده. یو بل شی باید پکې اضافه کړم،
مهرباني،
داسې نه ده چې هر میرمن چې امیدواره کېږي د هغې به شکره پورته ځي. د چا پورته ځي، د چا پورته نه ځي. هغه میرمنې چې شکره یې د امیدوارۍ په وخت پورته ځي، دې ته دا یو د خطر زنګ دی. دا یو چې دی قاصد دی مخکې نه مخکې. نو دغه میرمن ته په شک 40 کاله مخکې خبر ورسېده چې میرمنې 40 کاله وروسته، که مثال په توګه دا 10 کلنه وي، نو 40 کاله وروسته یعنې 50 کلنه کې ستا ته به نو د شکرې ناروغي که 100% کې نه وي نو 70% کې خو به درته پېښه شي. نو دا یو قاصد دی چې وروسته به دغه میرمن په رښتیا په نورمال شکرې ناروغي یعنې چې تو باندې به اخته کېږي. نو دغه میرمن ته بیا پکار ده کله چې د امیدوارۍ وخت وکې ورته د شکرې تکلیف پیدا شو، پام ونیسي، خپل وزن باید کم کړي او خپل خوړو ته باید پام ونیسي. او دې برخه کې بیا وروسته به خبرې وکړو.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې. اوریدونکو ته نوبت ورکو، یو همکار مې اشاره کوي چې اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی.
قربان سم خدای دې خوشاله کړي. عبدالحدا تلخ سمې شنه اوریدونکو د هلمند ولایت څخه اوریدان د ډاکټر صاحب ته محترم سم دا پوښتنه ده چې مثال د خبرې شکر مریض خو په افغانستان کې وځي خلک اندازې زیاته شوی ده. نو دلته زما یو ملګری دی، بدبختانه باید ووایم چې دی د سیند پر یوه غاړه دی، پر بله غاړه یم. نو چې اوس دی پخپل دلته نږدې وایي، د ډاکټر صاحب چې پوښتنې کړې وای نو به ډېر شوی. او خبره داسې ده چې ما ته خپل دغه ویلي دي چې مثال زه دغه د شکر مریضي سره ډېر وخت اخته دی په شکر مریضي باندې. نو دی وایي چې مثال د خبرې زه لږ اندازه مزل وکړم، بس دغه ستا مې لاندې کېږي نه پستنګي لري. نو دوا کړې ده تقریبا پاکستان ته هم تللی دي، دلته په کندهار ولایت کې هم دوا کړې ده. وی تا هغه دوا خورم یو ته برابر یم چې ما هغه دوا مثال د خبرې خلاص شي بر تا هغه مریضي دغه سیده سیده سیم پازابوي. نو ډاکټر صاحب محترم سره ما دا پوښتنه چې مثال د دغه طرح سپارښتنه وکي، او بل ما خپل شخصي پوښتنه د ډاکټر صاحب محترم څخه دا غوښته چې د شکرې مریضي مثال د خبرې په ماشومان کم پیدا کیږي که یوازې غټان خلک پخنه کیږي، او څومره امکانات زموږ په افغانستان کې ستاسو مثال د خبرې د شکرې ناروغي دلته په افغانستان کې داخل کنټرول شي. دا غوښته پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه د لوټین صاحب محترم.
خا مننه دغه د ملګری یادونه مو چې وکړه چې د سین هغه بل غاړه ته دی او په دې ناروغي باندې اخته دی. سین څومره د ځوان ده او کنه سین زیات دی؟
قربان سم سینه تقریبا دغه 15 کاله تلور 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 15 کاله دغه دغه لري سینه دغه سړي.
ښه ښه سلامات
دغه وزن څومره دی؟ د سی پیټ او ډنګر دی.
وزن تقریبا دغه دروش پیټه مثال د خبرې دروش پیټه کیلو دغه وزن لري.
ښه سلامات اوسې. کور ودان اتل سي پښتنه واخیستل شو. لا ډاکټر صاحب ورسره رڼا پی واچي خپل سپارښتنه به درته وکي. او بل اوریدونکو هم سټوډیو سره وصل دی.
مننه. خیر اوسې. د کندهار ولایت شاولي کوټ په نړۍ کې وجه ده. نو دغه مې زمېل مساف سبې دې دغه وکم چې دا د شکرې په ناروغي کې درته د مصفشم کې چې موږ مشته دغه معنی چې یو پټه کوي چې دا مریض چې وته پیښیږي یو چې وزن یې زیات دی او دا دی دا یو د یو د دغه چې شتمن سړی یې پیسدار سړی نشي د میلمه سم دا دغه چې بده کې د دغه راکې چې دا کومه تجربه د مشته ته
کوي. خایا چا سړی وای پخته کې یا شتمن دغه څه ویل کې تر ډیره او به ګورو چې ډاکټر صاحب څه وای. تاسو خپل سن متومره د آیا د کورنۍ کوم غړی یا تاسو خپل په ژوند کې دا سه شکر سره مخسوی یی تر اوسه؟
یا موږ خپل په پرانی کې دغه نو سر لور مونږ مشه پیژنو د از مشه شمه کې بس دغه خلک په دغه ناروغي اخته یي چې دغه تجربه مشته د بیان کې دا د چیست د پیښیږي دغه ناروغي.
ها حتما به درته وای. او استاد خپل کاروبار مسروفیت چه شهید څه کاروبار کوي؟
مش کاروبار خو ټول موږ دا غاغات لرو بس دا باغو کارونه کوو دا
که په بڼواله یا بزګری باندې لګیا وای چې فکر کوم دا یوازنی چاره ده چې مخکې ډاکټر صاحب اشاره ورته وکړه چې دا په یو ډول مخه نیسي د شکر د ناروغۍ یا هم د ډېر نور ځکه فزیکي فعالیت ورسره تړلی دی. نو راډیو واورئ حتما به ډاکټر صاحب بیرته خپل نظر ووایي کور مو ودان چې اړیکه مو ونیوله. ډاکټر صاحب مخکې دی چې نور اوریدونکي اړیکې ونیسي راځي چې دغه دوه پوښتنې ځواب کړو. اتل صاحب اړیکه نیولې وه له هلمند او بیا هم له کندهار دغه ورور له شولي کوټ نه. څه وایي دغه دوه اوریدونکو ته ډاکټر صاحب؟
د هلمند اوریدونکو اتل صاحب ته وایم چې ما خو مخکې یاد کړه چې د ماشومانو ته هم د شکر ناروغي پیښې دي شي خو دا هغه چې د ټوپیاو ده چې هغه ټوپیا څه خطرناکه ده هغوی ته بیا ګولۍ ګټه نه کوي هغوی ته تش انزولین ګټه کوي چې باید هغه د ستنو د لارې پچکاري د لارې باید انزولین هغوی ته پچکاري شي. خو داسې نه ده چې ماشومان ته ټوپ دوه نه کېږي. هغه ماشومان چې ډېر ترک دي پیړ دي چاغ دي حتی ماشومانو ته هم ټوپ دوه ناروغي هم پیښېدلی شي. نو بل هغه خپل یو دوس یاد کتلسین په هغه نو هغه خپل نو هغه ول چې د سېتو شپې ته شاوخوا ته کیلو وزن لري او دوس شپې ته خور ډیر وزن نه دی اصلا. خبره ده چې خپل څومره جګ دی او کوم هغه یو جګ انساني بیا دوس شپې ته کیلو نو وزن ډیر کم دی نو د ځکاري تاکاس ډنګر شي. نو دا چې ولې په دې ناروغي اخته دی لوړې باید سړی پوه شي چې دا چوپ یو دی چوپ دوه دی. نو دا یو اصل ډنګر ښکاري. نو ډنګر ته ډیر وخت کیږي چوپ یو وي خو چوپ یو بیا نو شکر ناروغی چې دا غوڅ علاج نه لري لکه اپنډیس کولمې باندې چې یو څوک ته د اپنډیس کولمې التهابي شوی ده یا د مثال په توګه د بدن کومه برخه یې ماته شوې ده هغه عملیات کا بیا نو ټول عمر بې غمه شو. د شکر ناروغي د بندیز په مخوندې د نه د وخت علاج نه چې وخت کومې ته نه خوځه کا بس بي غم شي. د شکر ناروغي لپاره هغه ځینی لارښوونه پکاري لارښوونه هغه ده چې غذا باید کنټرول شي دی برخه کې وروسته وګي او وزن باید کم شي. تم یاد کا بل دا چې ځینی کسان چې دي سره دي چې ټنګر دي نو دا پښتنه اوس نو زمونږ د کندهار د شاوري کوټ دا اوریدونکو پښتنه وا چې آیا دا رښتیا ده د چاغو خلکو شتمنو خلکو ناروغي ده؟ دا وایم چې تر ډیره برخه وو ځکه ډیر خلک چې دي شتمن چې دي هغوی وزن زیات دی. خو داسې ده چې لکه بده مرغه بېوزله خلک هم یو پیدا کېږي چې وزن زیات دي. بیا بل دا دی چې ځینې کسان دي چې نه وزن زیات نه دی شتمن هم نه دی بېوزله دی وزن کم دی ډنګر دی بیا هم چپ دوه ورته پیدا کېدای شي. دا معنا نه لري چې څوک ته ډنګر دی چپ دوه ناروغي ان شکر ناروغي ورته پیدا نه شي. اته ډنګر ورته هم پیدا کېدای شي هغه ډېر ایسي تاسو لري. نو که چېرته د یو چا مور او پلار دواړه د شکرې په ناروغۍ اخته وو نو د دې چانس زیات دی او یا په سلو کې چانس دی چې دغه کس د شکرې په ناروغۍ اخته شي. نو دغه کسان څه وایم نو دوی سره بیا نو بیا د دوا بل مرسته نشي کېدای ځکه ډنګر دي احتیاط کوي ډېر شتمن نه دي چې هر رقم شي نه بخوري نو نو څه شي وکړي بیا غیر د دې نه چې دوی ته وایي چې تاسې ګولې وخوري
کور ودن وو د خوراکو په برخه کې به بیا وروسته تم شو چې خوراک پر شکر علاوه له ډیرو نورو ناروغیو سره هم که چیرته کنټرول سي مرسته کوي په مخنیوي او په وقایه او درملنه کې. راځي چې یو بل اوریدونکي واخلو چې منتظر پاتې نشي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو ناوړي.
مننه محترم اسدالله الدین صاحب محمد اشرف افدوز د کندهار ولایت د ټلیفون په کرښه
حق دوه سه مهرباني وکړئ کندهار نه بخیر راغلی مخکې بل اوریدونکو شاولی کوټ نه اړیکه نیولې و. تاسو د شکر په اړه باندې مشخصا څه پوښتنه لرئ؟
موږ خو تاسو خبرونه په ډېر مینو اورو او ډېر مینو محبت سره لرو ځکه چې تاسو موږ ته ښه ښه خبرونه جوړوي. یو شی به د راډیو په اړه درته وایم چې ډېر وختونه یعنی د ورځې د دوه بجو څخه تاسو راډیو ډېر ښه سپاوي او دا کوم باندې ډېر ښه وي نو کله کله پر تاسو نشرات موږ هلته نه سوړ دلې چې دا یو توجه وسی نو دا به موږ ښه خبرې بل به لکه څنګه چې مېرمن صاحب هم ښه خبرې وکړلې په شکر مرزې خو صنعته ستا زموږ یو غریب و زموږ دوست و له بده مرغه د شکرې په ناروغۍ اخته و یو کال یو نیم کال دوه کالو پرې ډېرې تداوونه وکړلې خو له بده مرغه وفات شو زاده ملماس خاصخه په کټ پښتنې لرم چې یو خو چې یو سړی پر سړي باندې ډېر تاثیر وکړي چې دا هغه تداوی څنګه کول کېدلای چې موږ هغه ته لاسرسی پیدا کړو یا معلومات راسره کړي. دا څو قسمه ده دلته خو تفصیل ورته ورکړي د راډیو ډېر اکثر سلوجین صاحب نو په دې خاطر باندې نو هغه معلومات چې ما ته د راډیو د لارې راکړي چې دا څو قسمه ده او که پرې چا باندې تاثیر وکړي دا هغه مخنیوی څنګه نیول کېږي. نور نو وخت اورېدونکو ته پرېږدم، محمدي صاحب ته هم ډېر سلامونه وایم.
شکر په ډولونو باندې تم شو، خو دغه بل اړخ د پوښتنې مو چې یو کس څنګه درملنه وکړي د ځان په دې اړه باندې به وروسته رڼا واچوو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ لاند به حق دوست صاحب ته څه ووایئ، بیا به د شکر په لومړنیو نښو نښانو باندې هم تم شو چې د انسان په بدن کې چې کله شکر رامنځته کیږي کومې لومړنۍ نښې نښانې له ځانه څرګندوي؟ مهرباني.
غذا میں مدا چتر کم غذا چې دا ڈوڑی باب او انګلیسي کې چې کاربوهایډریټ ورته وایي، دغه شی نه وریجې او ډوډۍ باز او کچالا دغه شی نه د انسان شکر پورته کوي. نو دې برخه کې به هم وروسته لږ څه زیات وغږیږو، نو دې کې د لږ څه سپما وشي او ډېر حرکت نه انده که چېرته نه ډوډۍ او نه حرکت کفایت وکړو هغې ته به بیا نو رقم رقم ګولۍ ګانې دي چې درې څلور رقم دي. نو ډېر وخت یوازې یو رقم ګولۍ چې هغه د ټولو ارزانه ده کفایت کوي، که چېرته به کوم وخت بېخي نو حتی درې رقم ګولۍ ګانو هم کفایت نه کوو هغې ته بیا نو پچکاري پکار ده. رامو لودین صاحب، ستاسو د پوښتنې برخه کې چې د شکرې لومړنۍ نښې څه دي، دې کې باید بیا پوښتنه وکړم چې د کوم ټیوب، د ټیوب یو یا دوه؟ د ټیوب یو چې دی هغه چې دی ډېر په ګړندي ډول باندې پیل کېږي، هغه څنګه رقم پیل کېږي چې زیاتره د ښوونځي شاګردان دي، زده کوونکي دي، دوی په لنډ وخت کې داسې کېږي چې ډېر ستړي په ښوونځي کې، هلته سپورټس هم نه شي کولی، د هغوی د مغزو تمرکز یې سم نه وي، یعنې کنسنټرېشن نه شي کولی، درس ته یې پام نه وي او تشې متازې کوي او کوي او کوي او ډېر وخت تږي وي، تیږي متیازې کوي، ترس ته یې پام دي، ستړي ستومانه وي او داسې دا ستومانتیا حالت مخکې ځي مخکې ځي او دا کانګه حتی ورځي ورته. نو دا د ټیپ یو نښه ده چې په ډېر لنډ وخت کې، یعنې په ورځو کې، په اونیو کې چې ډېر ناوخته شي، نو یو میاشتو کې دا ښکاره کېږي چې دا هلک خوروغ نه دی. نو دې وخت کې بیا ډاکترانو ته زیاتره وخت مور پلار خپل اولادونه لیږي چې دا زما اولاد باندې څه شی شوی دی، نو هغه بیا ډاکټر بیا معلومه چې هو دا خو رښتیا د ټیپ یو ناروغي ده. راغلو د دې ټیپ دوه ناروغي، دغه ناروغي چې ده د شکرې تکلیف چې ده، دا نو کلونه نه چاته لسیزې ورته په کار دي، په قرار قرار همداسې مخکې ځي او ځي او ځي او ځي، په لومړیو وختو کې هیڅ رقم نښه نښانه نه لري. ما خپل رنځوران لیدلي دي چې ما ته راغلي کوم بل علت لپاره، د چا سر خو کېده او د چا پخه خو کېدله، ما یې شکره کتلې چې کوم کتلې مې ده شکرې پورته ده 200-250 میلی ګرامه د دوی د شکرې کچه وه، دا مې نو ته د شکرې په ناروغي اخته کړی د دې څخه دقیق معاینات ده. نن مې چې پوښتنه کړې چې داخلي نښانې تا کې د ستړیا دا شي نه وي، نه نه هېڅ شی نشته، بیا نو ته وخت په تېرېدو سره کله چې شکره پورته شي پورته شي بیا نښانې راځي. لومړنۍ نښه د خانه د شکرې اول دا دی چې سړی تږی، تږی ولې ځکه تشې متیازې کوي، نو لومړنۍ نښه تشې متیازې کوي چې زه هم داسې تشې متیازې ډېر از دا څه علت ده، دا چې پوښتنه کوم چې څنګه اوبه ډېرې شي نو خود داسې کوم تشې متیازې چې ما بدن نو اوبه مې وچې شي داسې کوم بیا متیازې کوي، نو لومړنۍ نښه هم دا ده چې سړی تشې متیازې ته ډېر ورځي او تږی او نور وروسته اڅونه چې مرات مخکې دي په نور نخې پیدا کیږي چې دې مخکې باندې څه وسته.
ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، او به خیر تاسو خبره فکر کوم پرې شو، مهرباني دا مور کې ډاکټر صاحب.
ما قصدن دما او کچ ملتی برخه به ورسته به اضافه او غیبو درانی نخی نیوالی چا تند در کوش میتاز یو نوری نخی به ورسته رازی چا غی برخه ک الکترو ورسته به او غی
خا خا او یو بلغات فکر کوم دی اوریدون ک اړی ک نو زکه ما فکر وک چ کوم با تخنیکی سونز به پارال ورزو اوریدون ک ته د غوریدون ک چ استودیو سره واصل دی غاک به وورو چ څه وای استری مشهیر وخت د ژوند شتمنی پروگرام اوری
السلام علیکم محترم تا استاد محترم میلمانه ډاکټر صاحب او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله سلام کوم کوم استاد د ایمی همکار او اوریدونکو چې توخې د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ
توخې ستړي مشه خبرونه ته د شکر پاړه باندې پښتنه لری مهرباني
بله ستاسو خبرونه منځنۍ صفد ولسپور نیو څه مشکلات نن لري بندی ریوار خلاص سی خو په سپا او شپات ډول ناری لري کې خدای دې وکړي چې تاسو په ټانکیز مور د خوستی ته د بایکو وای چې ولند په سپا او سره پاله کې نو موږ له دې مشکل خلاص شو نو موږ به راسو نو محترم ډاکټر صاحب زه خو اول کو دا ډیر شو موضوع او دا سي مريضي تاسو په کلي د سپورو ریزه سره تقریبا د خېر خلکو شکر د باندې اختري دا موږ دوستان دې وطن خلک اکثر د شکرې مريضي لري خو زما له محترم ډاکټر صاحب څخه د پښتنه ده سی یو څوک مثلا په شکر باندې مصاب یا اختنه وي آیا د هغه د پاره خواړه شتن خوړل کبره وو نور دا سي خوړه مواد د شکرې د پیدا کېدو سبب ګرځي او کنه ګرځي او بل پښتنه نه ده چې مثلا د فشار او شکر او د زړه ناروغي په خپل مابین کې څه تناسب او مناسبات سره لري نه لري نو دا زما د پښتنه نه مننه
کور ودان ته حساب ډیر مننه په زړه پورې پښتنه وي سلامات اوسئ چې اړیکه منولې و ډاکټر صاحب ته به نوبات ورکړو چې تاسو ته د پوښتنې ځواب کړي ډاکټر صاحب مهرباني
توخی صاحب لومړی پوښتنه آیا یو څوک د شکرې په ناروغۍ اخته نه دی هغه ته د خوراک د لارې شکر ناروغۍ پیدا کېدای شي که نه شي زه وایم چې که چېرته څوک د اعتدال نه کار واخلي اعتدال نه مطلب دا دی چې د حده ډیره خوږه ونخوري د حده ډیره میوه ونخوري پخوا چې و ډیر کلونه مخکې شل دیش کاله مخکې ول کېده چې میوه دومره یو ګټور شی دی که څوک په خروارو مخري خوري پروا نه کوي خو اوس ثابته شوې ده چې میوه هم چې دا د ځیګر زار دی یعنی میوه هم چې به اعتدال وخوړل شي هغه د سړیت ناروغي پیدا کوي حتی د شکرې ناروغۍ نه نیولی تر نقرس ناروغۍ پورې حتی د ډېرې میوې نه پیدا کېدای شي نو لومړۍ پوښتنه به په دې ستاسې پای ته ورسوم ځواب کې هغه دا دی چې که یو څوک چې د شکرې ناروغۍ باندې اخته نه دی که اعتدال نه کار واخلي نو هغه ته د شکرې ناروغۍ خطر لږ دی یا نشته که چېر په شرط دي چې هغه د خپل ارث ته خوا ویراثي ډول باندې په دې میراث کې ورته څه پاتې نه وي دا یوه خبره شوه بل پښتنه ستاسې دا و چې آیا د شکرې ناروغي او نورې ناروغي لکه د زړه د وینې فشار او د زړه ناروغي سره تړلې دي او که نه دي زه وایم چې سل په سلو کې تړلې دي کله چې د شکرې کچه په وینه کې زیاته شي شکره باید موږ داسې فکر وکړو چې سلیخ دی که موږ داسې وکړو چې یو دوه کاغذه واخلو دې کاغذونو باندې یو ځای کې بوره واچوو ګوړه واچوو یو کوټه اوبه پرې واچوو او دا دواړه کاغذونه یو بل باندې دغه وزبیخو چې ګورې یو ساعت پتې نه دغه ګوړې او بورې دا دوه کاغذونه یو بل سره نښلولي یعنې دا چې خپله بوره چې دا سلیخ لري یو همدا رقم د انسان بدن کې داسې ده کله چې د شکرې کچه زیاته وي دا معنا چې د وینه دومره سلیخناکه ده چې د رنګونه بندوي نو کوم رنګونه هغه رنګونه چې نري دي ډېر زر بندېږي او هغه رنګونه چې غټ دي هغه بیا وروسته بندېږي نو دا به وایم ستاسې د پوښتنې په اساس چې د زړه رنګونه چې دي هغه نري رنګونه شته لومړی هغه نری رګونه بندېږي او د انسان بدن کې هم نری رګونه چې دي هغه بندېږي کله چې رګونه بند شول نو د وینې فشار ورسره پورته ځي او د زړه رګونه چې بند شول هغې سره بیا د زړه ناروغۍ چې هغې ته مونږ ته وایي د زړه سکتا یا د زړه درد چې سړي ته پیدا کېږي هغه تکلیف سړي ته پیدا کېږي. نو خلاصه یې وایم چې هو شکره د زړه ناروغي د وینې لوړ فشار یو بل سره سل په سلو کې تړلي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب تاسو مخکې د یو ناروغ یادونه وکړه چې تاسو ته راغلی و چې بله ناروغي درلوده، ما وروسته چې تاسو ورته د شکر معاینات وکړل بیا شکر هم لوړ و لغه خپل نورمال اندازې نه. یوه ستونزه په افغانستان کې دا ده چې بېوزلي حاکمه ده، خصوصا په کلیوالو سیمو کې په اسانه روغتیایي مرکزونو ته یا هم ډاکټر صاحبانو ته مراجعه نه کېږي تر هغو چې انسان په ځای کې ونه لویږي نو ډاکټر ته نه بیایي. البته دغه ستونزه له پخوا نه موجوده ده، اوس هم شته. نو دلته پوښتنه دا راولاړیږي ډاکټر صاحب چې که چیرته د شکرې ناروغۍ درملنه ونه شي په اوږد مهال کې څه زیانونه اړوي انسان ته؟
دودین صاحب تاسې به ووایم چې څنګه چې مخکې یاده کړه د شکره چې ده په انسان به وینې کې د انسان په وینه کې لکه سریخ غوندې ده. نو د بدن کوم غړی به وي چې د سریخ په وجه باندې تاواني بند شي؟ پیل به وکړو د سر نه. هغه څوک چې د شکرې په ناروغۍ اخته دی او شکر یې لوړه ده هغې ته د سر د مغزو چې وایي ستروک چې ورته وایي یا دا چې سکته ورته وایي پیدا کېدای شي. که هغې نه د مغزو لږ څه قطع شو سترګو تری شو د انسان که چېرته ډېر وخت د شکرې ناروغۍ باندې اخته وي سترګې ړندېږي د انسان. که هغې نه لاپسې ښکته ری شو د انسان غاښونو ته وریو ته لاړ شي د انسان وری خسا کېږي د شکرې ناروغۍ باندې نسبت نورو ته. یوازې یوازې داسې نه دی چې وایي ته هر څوک چې خپل غاښونه پاک نه کړي د هغې وری خسا کېږي، بې له شکه. خو هغه څوک چې د شکرې په ناروغۍ اخته دی د هغې وری ډېر زر خسا کېږي. راغل نور به کتلی چې د انسان د غاړې رګونه چې دي دغه د شکرې په وجه باندې ډېر زر بندېدی شي چې هغه بیا د انسان ته د مغزو د سکتی یا د ستروک لامل کېدای شي. هغې نه که لا پسې لاندې کتلی شو د انسان زړه رګونه بندېدی شي او د زړه ناروغي سړي ته پیدا کېدای شي. که نور لا پسې کتلی شو د انسان پښتورګی هغه بالکل د منځه تللی شي او که نور کتلی شو د انسان پخې له منځه تللی شي. نو همدغه یې وخت اوس به ووایم خپل اورېدونکو ته هغه څوک چې د شکرې په ناروغۍ اخته دی او ډېر شکرې ناروغۍ پر مخ نه ده تللی دوی باید په کور کې وخت نا وخت یو هنداره ولري چې خپلې پخې باید په کې وګوري. که څوک بېوزله دی حتی په کور کې یو غټه هنداره نه لري چې خپلې پخې وګوري. خو افغانان خو خدای دې لري د هغوی اولادونه کېږي کېدای شي په کور کې مسیان اوسي اولادونه اوسي کړوسیان ته اوسي د هغوی ته باید خپل مسیان ته وخت نا وخت یو څوک خپلې پخې وښيي چې ا مسیح ته وګوره زما پخې څرقم ښکاري. د شکرې ناروغي چې ده د انسان رګونه عصبونه خرابوي. عصبونه خرابول په دې معنا چې کله چې د انسان پښو ته وینه نه ورځي نو هغه عصب چې ده خپل خاصیت لاسه ورکوي. دا په دې معنا چې د انسان عصب چې دي دا حس بیا نه لري چې نه د درد حس لري نه د سوځېدو حس لري. نو هغه کسان چې پخې لوسه چېرته ګرځي که په پښو کې میخونه ننوځي خیخې ننوځي د شکرې ناروغ په دې باندې نه پوهېږي. حتی کله کله ماته په دې رسېدلې اروپا کې ځینې کسان راغلي پخې مې کتلي چې پښو کې حتی یو شی ننوتی دی دی بیا پرې خبر نه و. نو افغانستان خو څه کوي ځکه چې ډېر خلک بېوزله دي حتی ځینې کسان بوټان نه لري. که دغه کسان چې بوټان نه لري پریابله چې وګرځي د دې کېدای شي چې په پښو کې ګل میخونه وي خیخې وي حتی تیږې وي دی به پرې خبر نه وي. نو په دې اساس لازمه ده چې دغه کسان بیا په کور کې یا که هنداره نه لري خپل کورنۍ غړو ته ووایي چې زما پخې وګوره په څه حال دي. نو که چېرته یو ځل بیا نو د چا پخې عیبي شوې د شکرې ناروغۍ باندې نو د پښو رغول بیا اسان کار نه دی. خدای دې تانه بیا بېنفلاته.
بله و کور ودان په دې لاره چې دغه کوم اوریدونکو چې زموږ غاغوري یا هم روسه زموږ خبرونه پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې ګوري که چیرته تاسو هم په ځان باندې شک لرئ نو حتما مراجعه وکړئ روغتیایي مرکزونو ته ځکه د شکر ناروغي که چیرته درملنه ونه شي نو له سر تر پښو د بدن ټوله برخه زیانمنوي. یو بل بحث ډاکټر صاحب دغه د جنسي اړیکو دی آیا په دوه باندې هم اغیز لري کنه؟ او بلکې چیرته مور په شکر باندې اخته وي آیا دې ته د ماشوم راوړل هم ښه کار دی؟ یعنی ښه توصیه ده ورته که نه له طبي پلوه بعد دغه سن کې چې په شکر باندې اخته ده د ماشوم راوړلو ته اقدام نه شي تبابت دی برخه کې څه وایي ډاکټر صاحب؟
نودین صاحب ساتي ورسته پښتنه په لومړی ځواب هغه دا دی چې یو میرمن چې د شکرې په ناروغۍ اخته ده نو امیدواری دا مننل چې دا باید امیدواره نه شي. ولې امیدواری کېدای شي؟ خو د دې شکره باید کنټرول لاندې یعنې دا چې بالکل نورمال باید وسي. نو د امیدواری په وخت واضح ده چې کولی ګټه نه کوي او ته تاوانونه رسي ماشوم ته، هغې ته بیا انسولین یا پیچکاری پکار ده. پیچکاری لاندې نو کله چې یو میرمن وي د هغې شکره بالکل کنټرول لاندې وي یعنې دا چې بیخي نورمال شوي وي د پیچکاری د لارې به هېڅ کومه ستونزه نشته امیدواري کېدلو ته او اولاد ته هېڅ رقم تاوان نه رسېږي. بیا او که چېرته بیا داسې وي چې دا خپله امیدواره شي او شکره یې پورته وي د هغې تاوانونه بیا زخت زیات دی. اولادی چې هغه کېدای شي دا سالم دنیا ته راشي، اولادی چې د وزن دومره زیاتېږي خپله د اولاد وزن چاته د مور ته خېټه وتلی نشي، د هغه ماشوم چې مور یې په شکر ناروغۍ اخته ده سر یې ډېر غټېږي، غټ سر داسې نه چې مغزې ډېر دي او ډېرو کار دی نه، بلکې هغې کې داسې فکر وکړي چې اوبه لکه ټنډي چې اوسي نو دا بیا نو سم دا سالم ماشوم نه دی. نو په دې اساس باندې امیدواری وخت کې ډېر لازمه ده چې د ډاکټر تر کنټرول لاندې د یو میرمنې شکر باید بالکل نورمال وسي. او لودین صاحب اوس نو ستاسو دا بله پوښتنه کوم چې یو ځل بیا راته تکرار کړئ.
هو، مال په جنسي اړیکو باندې هم د انسانانو اغیز لري، خصوصا که نارینه مثلا یا ښځه په شکر باندې اخته وي له جنسي پلوه ژوند تر اغیز لاندې راځي؟
د میرمنو جنسي اړیکې په عمومي ډول باندې هو، ځکه چې هغه لږ ستړي ستومانه وي، حوصله یې لږه وي، بې خوبه وي او تجمتیاتې به ډېر ودي. هو، خو مستقیما ځکه د نارینه او د ښځې جنسي برخه چې ده یو بل سره توپیر لري. نو ته ما ته ځینې رنځوران راغلي دي، لومړی ما ته ویلي چې ډاکټر صاحب څوک کوم ده زما دا جنسي اړیکه خانه د سره د عمر ډیر نه ده، داسې پنځه څلوېښت شاوخوا ته د ځینې رنځوران ما ته راغلي دي. نو د هغوی مې چې کتلي چې رشته بیا پوښتنه مې کړې چې ولې دوی ویل چې ځان بدن مې کله چې شپه چې شي کور ودان سره بدن مې بالکل ویده ده، دا علت ده. وایي هر څه چې کوم بدن مې ویښېږي نه، ځان مې ویده ده. نو هغې نه بیا پوښتنه کوم ته چې کله چټک ځې آیا دا چټک تک څنګه ساختلی کی کنه؟ وایي اولو ساختلی یم. وایم چې نه، چې په زینو خېږي. وایي نه، په یو دم باندې لوړ زینو باندې ختلی نه شم. او بیا ورته وایم صبر کړه، ستا شکر به وګورم. نو چې ما شکر یې کتلې ده، دغه کسان چې لومړی هېڅ د دې شکر یې هغې نه مخکې چستی وي نه دي، یا د یو څوک د جنسي اړیکو دپاره ماته راغلی هغه چې مې کتل شکر یې پورته ده، د زړه چې د ګرافي چې واخلې بل دا چې هغه ته چې اته ته په بایسکل باندې د کیناوي او د هغه د زړه ګراف چې واخلې چې وګورې دا ته یو سل پنځه شواټو ته نه شي رسېده ساختلې کېږي. نو دا به ووایم چې و شکر یې ناروغي چې دا څنګه چې مخکې مې یاده کړه، د انسان د بدن رګونه سلیختوي چې هغه کې حتی د انسان د نارینه د تناسلي عالي پاخلي رګونه هم سلیختیږي. نو په دې اساس د انسان د تناسلي حالت چې ده د کله شپه چې شي هغه داسې ویده وي نارینه هر شی چې وي کې هغه راویښېږي نه. نو بل دا دی چې دغه یو ډېره مهمه نښه ده یو چا دپاره چې کله د تناسلي مشکلات لري دی باید د زړه ډاکټر ته لاړ شي، د ده د زړه معاینات وشي، ځکه د تناسلي برخې نه سړی نه مړ کېږي خو د زړه په وجه باندې سړی مړ کېږي. نو دا باید ډېر زر د قلبي ډاکټر ته لاړ شي، د زړه معاینات وشي، داسې نه چې خدای نه کړه د زړه ونه پرېږي. یعنې خلاصه به وایم چې هو شکرې ناروغي چې ده جنسیت باندې ډېر اغېز لري او په عینه وخت کې بیا په زړه باندې هم.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سرازی چې لګي دغه درملنې په لارو چارو باندې هم تم شو، که څه هم لنډ اشاره وشوي چې په دارو درملو باندې د شکر درملنه کیږي او دغه راز په انسولین باندې دا مهمه په دې پورې تړلې چې ناروغ کوم ډول شکر لري، آیا په ګولې باندې کنټرولېږي او کنه انسولین ته اړتیا پېښېږي. په ځینو وختونو کې حتی ډاکټر صاحب داسې اندېښنې هم وي چې ځینې کسان چې مالی دل چې انسولین کوي دوی سهار او ماښام انسولین اخلي، داسې فکر کوي چې دا یې وجود ته زیانونه اړوي. البته ممکن هر دوا یا هر درمل انسان ته نقص هم ولري. د ګټې تر څنګ د شکر ناروغیو باندې کتاب شو دغه څون دوامداره دوا ده دوامدار درمل دي د دې دارو درملو ګټي څه ډول دي او زیانونه هم اړوي کنه خصوصا د انسولین په برخه کې کراشو
دو دین سر تاسی گوید که در تیپ یو ناروغی یوازنه علاج هم دا انسولین ده بلا چهاره نشده در تیپ دو ناروغی ده پارا اوز با یو تو دقیقو که با شروع کم راولو در تیپ دری ده پارا اصلی لامل پکرده چه چه علت باعث دی شوه چه دیو چهان در شکر ناروغی ده آغا علتی که دومینز لار یا شکر ناروغی هم دومینز دی د تیپ یو ده پارا هم هو علی چه ده بلا چهاره نشده آغا باید انسولین پیچی بکاری کی نو د ټیپ 2 لپاره لومړی قدم کې یو څوک باید وګوري چې وزن یې څومره دی که د چا وزن زیات وي نو هغه باید خپل وزن کنټرول کړي کته کې وزن یعنی دا چې یو څوک چې یو متر او اویا سانتي متر وزن دی د هغه ونه ده نو هغه باید سل کې نه وباسي پاتې شو اویا نو باید اویا کیلونه د وزن باید پورته نوسي بل دا دی چې که څوک غواړي چې لا پسې وزن یې ښه شي دغه یې او ښه شي نو باید اویا نه ماته لس په سلو کې نور هم وباسي چې حتی 15 شپېتو 30 شپېتو شاوخوا ته نو دا به ډېر زندگی په دې اساس باندې دا لومړی قدم شو دوم دا چې د شکرې دپاره بیا حرکت پکار دی دا څومره حرکت پکار دی په عمومي ډول ویل کېږي چې 10,000 قدمه د ورځې 10,000 قدمه نو داسې سړی باید فکر وکړي چې څه نه څه 6 کیلومتره لار ده باید سړی باید وګرځي نو دا دی چې زوړ او ځوان نه هغه کسان چې عمر یې د 50 څلوېښتو نه اوښتی دی او 50 شاوخوا کې دی دغه کسان ته بیا په رښتیا 10,000 قدمه یا دا چې د نه زیات قدمونه پکار دي او هغه کسان چې د 50 نه اوښتی دي عمر نه که ډېر نشي کولی نو 6,000 قدمه ورته کفایت کوي دی باید وګرځي راغلو د دې نه درېیم برخه دا ده چې غذا ډېره مهمه ده مخکې لږ دلباني وایه ده د شکرې دپاره ډېر سخت شی چې دی خوراک دی وریجې داسې شکره پورته کوي چې سړی ته په کور یې خوړلې به نه وي چې کار به پورته شي وي سپوره ډوډۍ په تېره بیا سپین اوړی چې دي سپینه ډوډۍ زار قاتل دی شکر یې داسې پورته کوي چې کتل به نه شي څومره زر پورته کېږي او داسې نه ده چې توره ډوډۍ نه پورته کوي خو د سپینې ډوډۍ په مقایسه باندې زیات او سپینه ډوډۍ بیا نور توان هم لري چې قبضیت صحیح ته پیدا کړي عمده رقم دې نه غیر چې وګوري کچالان هم پورته کوي میوې هم د انسان شکره پورته کوي نو هر شي کې بیا اعتدال پکار دی راغلو دا چې کوم خوراکونه وخوړل شي که څوک وږی دی نو په ځای دي چې د لږې وخت کې چې غرمه نه ده شوې نو دی پاسېږي کلچې یا د شینه خوري هغې په ځای داسې یو شی وخوري چې داسې موړ شي خو شکر یې پورته نه شي هغه به څه شی ده که څوک بزګر دی حویلۍ لري په کور کې ملۍ لري او ملۍ چې دی یو 15 شپږ دغه مړې خپل ته ملۍ وخوري شکر یې پورته نه شي که څوک ګازرې لري په کور کې هغې باندې هم پورته نه شي نو که څوک پیپر لري هغه وخوري نو دغه خوراکونه د لارې هم سړی کولی شي چې خپله شکره کنټرول کړي راغلو که چېرته نه حرکت او نه غذا کفایت وکړو د شکرې کنټرول دپاره بیا نو توا راځي توکانې بیا مختلفې توکانې د ټولو به نومونه نه اخلم ځکه چې کله کله بیا اعلان کړي یو دوا به ووایم چې عامه دوا د میتفورمین چې هغه ټوله نړۍ کې پیدا کېږي او نسبتا اسانه ده لومړنۍ دوا چې ده هغه میتفورمین ده چې هغه د 500 میلیګرام نه هلته پیل کېږي هغه بیا زیاتوی شي چې ماکسیموم یعنی اعظمي اندازه تر 3000 میلیګرامه پورې رسیدی شي یو ځل بیا باید ووایم چې هغه کسان چې حرکت نه لري ګولۍ خوري زه باید ووایم چې ما یاده کړه چې 0 میلیګرام میتفورمین کېدای شي چا ته کفایت وکړي خو یو قدم معنا لري چې یو میلیګرام میتفورمین سره نو که څوک 0 میلیګرام میتفورمین وخوري که د دې په ځای 0 قدم ووایي بیا ګولۍ ته یې ضرورت نشته نو په د شکرې ناروغۍ کته کولو کې حرکت سپورت ډېر ډېر مهم شی دی
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ اوریدونکو په دې هیله چې تاسو هم سپورت یا فزیکی فعالیت د خپل ژوند یو برخه وګرځوي او هڅه وکړي چې که په باسکل امکانات په باسکل باندې وګرځي کنه قدم وهي او که چیرته د جیم ته د تاګ یا هم ورزشي مرکزونو ته د تاګ امکانات وي هلته لاړ شي یا هم نورې لوبي وکړي یعنی ټول ژوند یوازې په کار او یا هم په ناستې باندې ما تیروي کوشش کوي څلور ساعتونو کې نیم سات یا څلوېښت دقیقې یا حداقل شل دقیقې فزیکي فعالیت هم ځانګړی کوي. اورېدونکي راخلو سټوډیو سره وصل دی، منتظر پاتې دی د سره به خبرې وکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له آزادۍ راډیو نه اوري.
السلام علیکم صلی الله علیه جن صاحب اسامه د هلمند کجکی صدر سره.
ښه اسامه له کجکی نستنی مشي مهرباني.
ډېره مننه لوجن صاحب، ستاسو خو مې یوه غوښتنه دا ده چې په راتلونکو خپرونو کې د مرګي په مریضې باندې یو ورځ وغږېږي. راوسم خپرونې مطلب ته ډاکټر صاحب پوښتنه مې دا ده ځینې چې د پټیو کار یعنې په مځکې کار دا څومره د مرګي په مریضې کې دغه کمښت راوستی شي، او بل د غوا مستې شیدې یا کورت یا شلومبیا دغه د غوړو په باره کې یعنې دا د غوړو څخه پیښېږي که څنګه، او دغه څونې د غوړو په راکمولو کې رول لوبولی شي، دغه مې پوښتنې وې.
ښه اسامه، تاسو خپله څه کاروبار کوئ؟ محصل یې کاروبار کوئ د ځمکې او که نه کوم بل کار باندې لګیا یې؟
زه خو د دهقانۍ کارونه کوم، د پنځک کې د زراعتي کارونه کوم.
خا د کورنۍ کوم غړی مو ان شاء الله چې شکر یا ډیابټ نه لري؟
یار نران خو نه دي پخت شکر، او دا شو نه لا چې ډیر وخت چې ډاکټران ته ورسی او امریکا د بلوا شکر د بلوا چې خو د چا سره په مش کورنۍ کې نه ست چې شکر مریضي واخی، نو راز په پیل کې ست چې دا شکر دا غدیر به اندازې چا یې شناخته وکړي مهم تاسو.
ښه کور ودان مننه. خو مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې یوازې چاغان، حتی ډنګر کسان، حتی ماشومان کله ناکله په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي. ښه ده چې که چېرته ډاکټر صاحبان پیدا کوي چې دغه ناروغ شکر ده، ښه ده چې تعقیب سي، بله معاینه وسي، بله معاینه وسي، که چېرته خدای مکړه په شکر اخته وي چې بیا درملنه وشي، ځکه چې ډاکټر صاحب درملنه ډېره مهمه یاده کړه. کور ودان چې اړیکه مو ونیوله ډاکټر صاحب ته به وار ورکړو چې دغه د نباتي غوړیو یادونه کیږي کله ناکله چې په ځینو کورنیو کې بیا د حیواني غوړو استفاده هم ډېره وي، نظر نباتي ته د شیدو مستو یادونه هم وشوه. ډاکټر صاحب دغه خواړه څومره ژوند ته ګټه رسوي، او له شکر سره یې بیا څه ډول یو ځای خوړلی شي؟
لومړی باید ووایم چې د ژوو د ناورو غوا خوشي د دوی د غوړ چې د زار قاتل دي، نو دغه دومره ناروغ دومره د انسان بدن ته تاوان کوي چې د زړه ناروغي ورته پیدا کېدای شي، حتی د مغزو ناروغي ورته پیدا کېدای شي. نو څومره چې څوک کوی شي باید د څارویو د غوړ چې دی په تېره باید وطن کې چې ډېر کسان ډېره مینه ورسره لري، هغه لم سره ډېره مینه لري، پسونو لم دا چې دی زار قاتل دی، نو دینه باید ډډې وشي. په یې کې مالته بېوزري زیاته ده، خلک همدغه استعمالوي. خو به دی چې د اوبو اوبه واچوي، خو دغه غوړ باید وانی چې دا ډېر ناسالم شوی. راغلو د غوښې برخه کې، نو که چېرته یو څوک د غوښې نه د غوړې وباسي، بیا د غوا او د پسه حتی په دې سرې غوښې کې هم دومره ډېره پټ غوړي دي چې دا هم ناسالم شوی. که څوک غوښه خوري، نو خو به دی چې سپینه غوښه وخوري. سپینه غوښه څه شی رقم ده؟ که تاسې د غوایی او د چرګ یا د لوتونکو غوښه وګورئ، یو بل سره فرق لري. د چرګانو غوښه چې ده، باید د چرګانو غوښې نه هم پوستکی ویستل شي، هغه څه چې غوښه پاتې شو هغه چې وګورئ شي هغه سپینه ده. نو سپینه غوښه ډېره سالمه ده نسبت سرې غوښې ته، د غوا او غوایي او د پسه غوښې ته. راغلو دې ته برخه کې چې د غوړو برخه کې، نو د غوړو برخه کې باید ووایم چې هغه غوړي چې د بوټو نه جوړي، نو هغه رقم رقم دی. چېرته څوک د خوان یا د زیتونو غوړي وګوري، دا ډېر ګټور شی دی. یو وخت کې مونږ خبرې کړې وې د کولیسترین د وینې غوړ برخه کې، سره د دې چې د وینې د یو چا کولیسترین پورتي، که چېرته د زیتونو تیل هغه استعمال کړي، کېدای شي کولیسترین هغه ټیټ شي. په غوړو کې دوه رقم غوړ دي د انسان د بدن، یو کولیسترین دی، یو تریګلیسرایډ ورته وایي. ځینې رنځوران مخپل لیدلي چې هغوی تریګلیسرایډ حتی د زرګونو نه پورته شي، 2000-3000-4000 میلي ګرام په دیسی لیتر په هغوی تریګلیسرایډ پورته شوی. هغوی ته بیا هغه ځینې کولیګانې چې د کولیسترین یا د غوړو کته کول ګټه نه کوي، هغوی ته څه شی ګټه کوي؟ د کبانو یا د مایانو غوړ ورته ډېره ګټه کوي. نو هغې باندې سره دي چې خپل غوړ دی د انسان د بدن غوړ کته کوي، فکر کوي غوړ غوړ کته کوي. هو دا خبره غلطه نه ده، صحیح ده. همدا رقم د خوان یا د زیتونو غوړ د انسان کولیسترین کته کوي. همدا رقم ډېر ګټور غوړ چې دی د شړشمو، هلته بېوزله خلک هم زمونږ د شړشمو تباشت توان ولري، دا ګټور شی دی. او د لمرګل چې دی دومره ګټور نه دی لکه زیتون او یا شړشم، خو اقلا د حیواني نه بیا د لمرګل تیل هم ښه دي. نو وروستۍ پوښتنه برای شم دا چې آیا دا د شیدو غوړ یا د کوچو، نو په دې چې دا د بدن د غواګانو یا د څارویو د بدن غوړ نه دي بلکې د شیدو د لارې دي، دې کې څه تاوان نشته؟ من تا دې کې باید د اعتدال نه کار واخیستل شي. که چېرته یو څوک دومره ډېر شیدو وڅښي نو عادي د شیدو هم سړي ته کالوري ورکوي، دا هم کېدای شي چې د چا څوک چې د شکرې په ناروغۍ اخته دی لږ څه شکرې بیا پورته شي، خو دومره ناسالم شاید نه دی. یعنې د شیدو غوړ غیر صحي شی نه دی.
بله، کور ودان د شیدو لغواړو، یعنی په مجموع کې له شیدو نه او د غرز له کوچو نه استفاده کولای شي، خو تعادل به پکې په نظر کې نیسي. اما ډاکټر صاحب څنګه یادونه وکړه، د پسه غوښې خصوصا لمې تر ډیره له طبي پلوه نه توصیه کیږي، نو په اسانه کې چیرته اړتیا نه وي استفاده ترې ونسی ښه ده. اوس راځي داسې پوښتنه مطرح کړو چې په ژوند کې څه وکړو چې په شکر ناروغۍ باندې اختر شو.
نو دین صاحب، د شکرې ناروغۍ لپاره سړی باید اول پوښتنه وکړي د خپل ارثیت برخه کې، د چا مور وا پلار وا، پوښتنه وکړي چې آیا زما مور پلار د شکرې ناروغۍ باندې اخته وو که نه. که د چا مور پلار اخته وو، که د مثال په توګه د چا مور اخته وي، نو کېدای شي چې هغه ته شل په سلو کې د شکرې ناروغۍ پیدا شي. که د چا پلار اخته وي، نو کېدای شي هغه ته څلوېښت په سلو کې احتمال دی چې هغه د شکرې ناروغۍ باندې اخته شي. او که چېرته بیا مور پلار اخته وي، نو دا به کېدای شي اویا په سلو کې دته د شکرې ناروغۍ احتمال شته. نو ستاسې پوښتنې وړ چې دا یې څوک سړی باید وچېلېږي چې زما افسیه د شکرې شته، زه باید پام وکړم څه شته، پام وکړم خپلې ډوډۍ ته. نو کله چې د انسان عمر د دېرشو نه پورته کېږي، څلوېښتو ته رسېږي، نو په اروپا کې خو داسې دی چې 50 کلنۍ کې د صحي بیمې لخوا یو پروګرام دی چې هغې ته وایي چک وایي، د 50 کلنۍ عمر نه چک، هغې کې د شکرې ناروغي معاینه حتمی یو برخه ده. نو هر 50 کلن زما توصیه دا ده که د چا وسه رسېږي، افغانستان کې باید وخت نا وخت ډاکټر ته لاړ شي، خپله شکره کنټرول کړي. که چېرته بیا داسې وي چې د هغه شکره په شک لاندې وي چې یاره د ده شکره کېدای شي مخ د وخت په تېرېدو سره زیاته شي، نو ده ته باید بیا د ډاکټر توصیه پکارې دي. څنګه چې مخکې ویل، ورته وایي چې ته به ډېر هغه ډوډۍ با به ډېر نه خورې، کلچې به ډېر نه خورې، کیکونه به ډېر نه خورې، وریجې به ډېرې نه خورې، کچالان به ډېر نه خورې او حرکت به یې. نو دغه لازم اقدامات دي چې سړی ویلی شي چې سړی بیا کوی شي چې تر ډېر عمره پورې آته بی د دوا دته د شکرې تکلیف پیدا نه شي.
کور ودان ډاکټر صاحب، او بل پوښتنه به داسې وکم چې هغه کسان چې په شکر اخته دي، همدا مهال زموږ استاسو غږ اوري، دوی یا مثلا دوا خوري یا هم هغه انسولین تزریقي په خپل بدن کې، دوی ته څه کول پکار دي تر څو دغه د شکر توازن وساتي او دغه شکر د دوی د ژوند خنډ نسي او خپل ژوند ته په نورمال ډول سره دوام ورکړي؟
عین موضوع دی. نور ټکول نور ټام پکار نه دی. انسولین برخه کې باید وایم چې انسولین که چېرته لږ پچکاري شي نو تاثیر نه کوي چندان، او که ډېر پچکاري شي، یو ناڅاپه د انسان شکر دومره کته کېږي چې سړی بې هوښه کېږي، او کله کله اپورې چې ډاکټر رسېږي نو به خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو د دې لپاره وخت نا وخت چې انسولین پچکاري کوي، باید ډاکټر ته لاړ شي، وګوري د ده کنټرول وشي، چاهې د انسولین کچه یې څنګه ده، ښه ده نه ده. اروپا کې خواته اوس د انسولین دپاره خاص د پوستکي لاندې پمپونه جوړ شوي دي، اوتومات د شکرې اندازه کولو ماشینونه پیسې ته سړی ته خپل د کورتۍ د پاس هم خپل شکر اندازه کولی شي. نو د دې لپاره چې څوک بیا وروسته اخته نه شي، که څوک شکر انسولین پچکاري کوي او که ګولۍ پچکاري کوي، نو وخت نا وخت باید ډاکټر ته لاړ شي. او هغه اقدامات هم چې مخکې یاد کړل چې هغه د غذا کنټرول دی او حرکت دی، دا باید مراعات کړي.
او که چېرته شکر ټیټیږي، څه علائم ښیي ځان او انسان ته څه کول پکار دي، خصوصا د شکر ناروغانو ته ډاکټر صاحب؟
او لودین سره نو دې برخه کې ما کرات او مرات د مړی امرست کړی دا کچیرته د انسان شکر ډیره ټیټه شي سره به وختي دا چې کیږي چې د انسان لاسونه ریږدي ورسره د انسان په اول وختو کې لږه پیدا کیږي بیا لاسونه ریږدي ورسره سړی باندې خوله راځي او د خولې نه وروسته سره به وختي ته رسیږي د یو ځل اته تر رنځورانو وخت او ما نیمه شپه وه چې لاړم یو زوړ سړی او هغه پروت کتل مې د لون خښتو خبرې
ډیره مننه سلامات اوسې اوریدونکو د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم دلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپل میلمه په جرمنی کې د عمومي طب له متخصص ډاکټر محمد اکرم ملکزی صاحب نه ډیره مننه. له تاسو هم مننه چې اړیکه مو ونیوله.